السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ملګرو ملتونو د پاکستان له ولس او دینی علماو غوښتنه وکړه چې پاکستانی دولت له خپلې پریکړې راوګرځوي.
پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولی نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه، بی انصافه پریکړه ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې سه شنبې په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې ووزی کنا په زور به یې ستانه کړي. پاکستانی چارواکو د دغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 1,00,000 یاد کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري سازمانونو هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې ده. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ځواب ورکونې د یوې تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغه پارلمان د اروپایي ټولنې چې 28 غړي هیوادونه پکې دي یو له مهمو ارګانونو څخه دی. د اروپا پارلمان په دې اړه خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بشري حقونه په دوامداره توګه نقص شوي دي. پریکړه لیک کې زیاته شوې چې د طالبانو د بخښنې له فرمان سره سره د پخواني جمهوري نظام مسؤلان او امنیتي ځواکونه زورول شوي او د ښځو او نجونو حقونه ځپل شوي دي. طالبانو لا د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې تر دې د بشري حقونو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارد بینټ راپورونه رد کړي دي. طالبانو واقع ته له رسېدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو نه منع کړي او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې د نړیوالو غبرګونونه یې پارولي دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د اروپای ټولنې په یو سرمشریزه کې د ګډون په هدف د اسپانیا ګرانادا ښار ته تللی دی. زلنسکی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوکران لومړیتوب له ژمي مخکې د هوایي دفاع پیاوړتیا ده. د اسپانیا غونډه کې د اروپای ټولنې، اروپا او قفقاز سیمې شپږ څلوېښت مشرانو ګډون کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره دوشنبه له اوکراین سره د پیوستون په هدف په کیف کې یوه غونډه جوړه کړې وه. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اوکراینی ځواکونو په وینا د روسي پوځیانو په تازه بریدونو کې د اوکراین دننه درې تنه ملکیان وژل شوي دي. او د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. په داسې حال کې چې 2 توپونه یې لا پاتې وو. انګلستان د 9 لوبغاړو په سوځېدو سیالې لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه، خو نیوزیلند په 16 اور کې پوره کړ. تر دې لوبې مخکې د افغانستان په شمول د ټولو ټیمونو لوبډل مشران په یو کانفرنس کې غږېدلي او د خپلو ټیمونو د چمتووالي ډاډ یې ورکړی دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي چې ټیم یې نه یوازې په بالنګ کې مخکې دی، بلکې دا وار به د ده په خبره ټولو ته څرګنده کړي چې ښه بیټنګ یا توپوهنه هم کولی شي. افغانستان به اوله لوبه د راتلونکې شنبې په ورځ له بنګلادیش سره ولوبوي. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو ته غبرګونونه د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر د پاکستان د پریکړه نه عادلانه بولی.
پاکستان د شریف او درانه وسکر هینه کوو چې خپل دغه چارواکي داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي.
هلته میشت افغان کډوال هم وایي په نږدې یوه میاشت کې ستنېدل ورته امکان نه لري. دا چې پاکستان ولې داسې پریکړه کړې، په دې اړه مو د پاکستان د یو سیاستوال نظر هم پوښتلی دی.
زورولو یو پروسه ده، یو غیر انساني او غیر افقي کار دی. پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر اوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي.
او د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقونو پر نقص اندېښنه ښودلې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې رازو د سر راپور ته له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو په پریکړې په پاکستان کې دننه او بهر ګڼو سازمانونو خبرګونونه ښودلې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون دا پریکړه د نړیوالو بشري حقوقو خلاف بللې او د بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي دي چې له پاکستان څخه په اجباري ډول خپل هیواد ته د افغان کډوالو او پناهغښتونکو استول هغوی له جدي ننګونو سره مخ کولای شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د بشری حقوقو او کډوالو ځینو سازمانونو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د اجباري استلو لړۍ ودروي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیسیون د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د استلو پریکړه د نړیوالو بشری حقوقو خلاف بللې او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کړې. یاد کمیسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي د دې د عمل چې افغان کډوالو او پناهغښتونکو له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري له پاکستان څخه استل کیږي. خو د یاد کمیسیون په باور دا اعداد نظر سوی او د ملي امنیت پړه د یو نیمګړی او محدود نظر ښکارندوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د اکتوبر په 14مه په یو اعلامیه کې د دې سازمان د سیمه ییز سرپرست نادر رحمان له قوله لیکلي دي چې پاکستان ته تللی افغان کډوال د طالبانو له زورونو تښتیدلی چې په خبره یې بیرته لیږل به یې هغوی له جدي ننګونو سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې میشت افغان کډوال او پناهغښتونکو عاجل ملاتړ ته اړتیا لري او په پاکستان کې د کډوالو په توګه د سب پروسې د اسانه کېدو او درېمو هیوادونو ته د ژرلیک ترڅنګ د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو څخه خپل تاریخي ملاتړ ته دوام ورکړي چې هغوی په دې هیواد کې د ایستلو له ویرې پرته په آزاد ډول ژوند وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو په ایستلو اندېښنه ښودلې. دې سازمان ویلي دا پریکړه د شاوخوا 2 میلیونه افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي چې خپل وطن یې د امنیتي ګواښونو له امله پرېښي. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو هم د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو پریکړه له نړیوالو بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې. د ملي جمهوری ګوند پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د کلونو مداخلو او جګړو ته لمن وهلو وروسته د پاکستاني حکومت وروسته اقدام د غندنې وړ دی. د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ویلي چې د پاکستاني حکومت د پریکړې خلاف درېږي او په افغانانو ظلم نزغمي. د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ د 14مې دورې د محصلانو په فراغت غونډه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. نوموړی وویل
دا پریکړه مزغندو، دا پریکړه غیر عادلانه، بی انصافه پریکړه ده. موږ د پاکستان د شریف او درانه ولس څخه او د هغوی د علمای کرام او هغو درنو سیاسینو څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي چې په داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي.
مولا محمد یعقوب مجاهد په ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو په نورو سازمانونو هم غږ وکړ چې د پاکستاني حکومت د اقدام مخنیوي وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا د رسنیو برخي مسول عبدالبصیر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ روانه ده.
همیاله فعلاً موجودین د حبس خانگی به سر میبرن.
دا اوس کډوال په کورونو کې بنديان دي، د باندې راوتلای نشي او حتی ناروغ چې روغتون ته وي هلته هم د پولیس په نوم استفاده کوونکې ګواخي او پیسې ترې اخلي. د کډوالو وضعیت ډیر خراب دی.
پاکستان بسیار زیات خرابه.
ښاغلی عبدالبصیر د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنری هم نیوکه کوي چې د هغو کډوالو او پناهغښتونکو وضعیت ته چې د 2020 کال لاګست وروسته پاکستان ته تللي هیڅ توجه نه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ورځې وړاندې په پاکستان کې له 1 میلیون زیاتو افغان کډوالو ته چې د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به یې پخپله وباسي.
و هم ورېدل چې په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ته غبرګونونه په زیاتېدو دي چې افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا نږدې 1 میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستانه ووځي کنه په زور به یې وباسي. پاکستان دغه خبرداری د دوی پټکو غیر قانوني کډوالو ته ورکړی. د دې کډوالو شمیر هم 1.5 میلیونه یا په مجموع کې څه باندې 1 لک ښودل شوی دی. دا چې پاکستان ولې دا ډول پریکړه کوي او دا ډول پریکړه څومره عملی ده، همکار مې احمد شیبر په همدې اړه د پاکستانی سیاستوال او د سنا د پخوانی غړي افراسیاب خټک نظر په دې مرکه کې پوښتلی دی.
لن که تاسو د تیرو پنځه سلویښتو کالو تاریخ په نظر وزغلوئ نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی. ځکه چې پاکستان یو خو بین المللي کنوینشنونه امضا کړي نه دي، چې کوم 1955 کال د جنیوا کنوینشن دی یا د 1968 پروتوکول دی، بیا بل دا چې حتی په داخل د پاکستان کې هم هیڅ داسې قانون نشته دی چې مهاجرو سره برخورد چې دی هغه تعریفوي یا هغې ته یو سیستم جوړوي. حقوقي سیستم پاکستان کې موجود دی، یو خالیګاه ده غټه.
خټک صاحب، پاکستان پخوا هم په تیرو کلونو کې څو ځله د ژمي تر راتګ مخکې ورته اعلان کړی و چې کډوال به افغان کډوال به له خپلې خاورې باسي، خو بیا وروسته بیرته له دې لاس اخیستی دی. دا پلا چې د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونو ته څوک ګوري، پاکستان یو څه جدي ښکاري، تاسو څه فکر کوئ؟
دسمبر 2014 کې چې هغه کې ویلو چې موږ به د افراطګرۍ او د تروریزم په ضد شل نقطې ټاکلې وې چې دا به تطبیقو عملي کوو، تر اوسه پورې په هغه کې یوه نقطه هم نه ده پیاده شوې. نو دا د لافشا په کوي حکومت متها خلک زوري د پولیسو ته چې دا خبرې غوږونو کې کېږي، نو هغې بیا هر ځای کې افغانان نه شي حتی اسنادو سره ایم نیسي او پیسې ور نخري زوري شکنجه کوي ښځې ماشومان نارینه بوډاګان. نو دا لہذا زورولو یو پروسه ده، یو غیر انساني او غیر حقوقي کار دی. پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر راوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي.
ځینې کسان په دې باور دي چې په تیرو کلونو کې چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسېدل، دوی ته بله بهره پیسې راتلې، نو پاکستان یو ډول ګټ هم لرله. بل لور ته د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په افغانستان کې چې کوم افغان پانګوال په پاکستان کې و، هلته شتمنۍ درلوده، بزنسونه او تجارتونه یې درلودل، لیکن نن سبا داسې څه نشته. ډیر یو مجبوره طبقه پاکستان ته تللې ده او بل ځینې خوار پخواني کډوال پاتې دي، نو له اقتصادي لحاظه د پاکستان ګټه پکې نشته. نو فکر نه کوي چې دا به هم د دې سبب شي چې دوی دا کډوال خپل خوري وشړي؟
زما په خیال کې دې ته سنجول نه دي کړي، ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګرۍ مسله راشي، دی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته وایي چې قاچاق کې د په اصطلاح د کرښې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دې نه کیږي. نو بیا دوی دې لپاره چې د پاکستان خلکو پام د دې نه واړي چې اصلا بحران په دې وجه ده چې د بودیجې زیاته برخه د خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي، نو ځکه پاکستان کې بحران دی. نو دې نه توجه وړلو لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته مهاجرین دی، کډوال دی، او دلته سمګلنګ دی، قاچاق دی، او په دې ترګرۍ کې دوی لاس لري. نو دا یو قسم ته د دې سیاسي بانورونه هم دي، او ما یقین نه دی چې دوی د رښتیا دوی جدي وي. نو طالبانو سره خو دوی ډېر ښه مناسبات په کار ده چې دوی سره ناست وي، یو رسیار ولې هم راغوښتي وي، یو د کال یا د کلونو یو پلان جوړ کړی وی چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي، هغلته به ورته اوضاع څنګه آماده کیږي، بلل متحد به څه کومک کوي، نور نړۍ به څه کومک کوي، او دا د تک به څنګه کیږي. دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي. نو بیا به سړی ویلی چې دا یو جدي پلان دی، مګر دا د دې چې دا کم قسم خبرې کوي، نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمن او انسان دشمنه محیط ایجادوي، د دې نه سوا څه نه دي.
نو د دې ګټه به څه وي؟ دا دوه ستاسو یو خبره زما په یاد ده، یو ورځ مو ازادي راډیو ته زما په خبرونه کې دا خبره کوله چې نه څوک افغانستان له دې ځای بل چیرته وړی شي او نه پاکستان له دې ځای بل ځای تلی شي. نو دوه هیوادونه چې د جغرافیې له سببه څنګ په څنګ سره پراته دي، که دغه رنګ روابط دغه رقم چلند له یو بل سره کوي، نو د دوی ترمنځ خو به ټول عمر همدغه دښمنۍ دوام کوي.
بالکل منطقي خبره د واقعیت خبره دغه ده چې ګاونډیان سره خو خبر نه شي، ګاونډیان سره ژوند کوي، مگر پختو کې چا ویلی و چې عقل خو یو در دی چې دا درو سره وی کنه نو دوی سره کدا عقلونه دي لرلې نو دا یو ایم کې دا پاکستان دوه ټوټې نه کړو زموږ په وخت کې زبې کې وخت زلمه او په سیاست کې فعال ما زموږ په وخت کې دا کار کړی دی.
پاکستانی سیاستوال او د سنا په خوانی غړی افراسیاب خټک چې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د وروستي زور زیاتی او دوی ته د مهلت ورکولو په تړاو له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د کرکټ نړیوال جام
د ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلورويش ساعته
اوریدونکو ازادي رادیو سره وسید کرکټ لنړیوال جام به مو خبروي. نن د جام په لومړنۍ لوبه کې انګلستان او نیوزیلند سره مخامخ شول. انګلستان د 203 منډو هدف وټاک خو د نیوزیلند لوبډلې دی وی وکټ په تر لاسه کولو دغه هدف پښ پک ډیر سم اور کې پوره کړ. وسم راځو یو بل مطلب ته. د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو او جنونو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښمن دي. متحده عرب اماراتو، استرالیا، جاپان، اسپانیا، چیلی، اروپای ټولنې او څلور او نور هیوادونو د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اتیایمه غونډه کې په یو ګډ اعلامیه کې چې د خزو په وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه سیستماتیک تبعیض، ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک بولي، په دې اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکي وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه تر ټولو سخت سیستماتیک تبعیض، ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک دي. دغه هیوادونه چې متحده عربي امارات، استرالیا، جاپان، اسپانیا، شیلی، اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو څلور اویا غړي هیوادونه او څارونکي پکې شامل دي، د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په اتیا اویایمه غونډه کې په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اسلامي لارښوونو سره سم عمل وکړي او د افغانستان په عمومي او سیاسي ژوند کې د ښځو او نجونو بشپړ مساوي او د معنی لرونکي ګډون نړیوال قوانینو ته ژمن وي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازی لانا زکی نصیبه د دې اعلامیې یوه برخه ولوسته.
موږ له طالبانو غواړو چې خپل هغه سیاستونه، کړنې او فرمانونه چې د بشر حقونه او په افغانستان کې د ښځو او نجونو ازادي نقضوي او د تبعیض د نشتوالي له اصولو سره په ټکر کې دي، ژر تر ژره لرې کړي. دا ډول پرېکړې او خپل سري حکومتونه تاوتریخوالی او روان، اقتصادي او روغتیايي کړکېچ زیاتوي او ښځې او نجونې له حیاتي روغتیايي خدمتونو لکه ولادي خدمتونو څخه محروموي.
په دې ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د کار پر بندیز او لشپاګم ټولګي څخه پورته د نجونو او ښځو د زده کړو پر پریکړه نیوکه شوې او ویل شوې چې دغه محدودیتونه د جنسیتي توپیر د ریښو د له ژورېدو او د بشري حقونو د کمزوري کېدو لامل شوي. اتیا هیوادونه په ګډه ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومتونه له اسلامي ارزښتونو او نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي، خو د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د شریعت پر بنسټ خوندي دي. پر افغانستان تر دوه همزلې واکمنۍ وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. د دې تر څنګ یې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د هغوی په کار بندیز لګولی او په سینګارتونونو کې هم د هغوی فعالیت منع کړی دی. طالبانو همداراز ښځې له شرعي محرم پرته له سفر څخه او تفریح ځایونو، سپورتي لوبغالو او د ښځو حمامونو ته له تګ څخه هم منع کړي دي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د اتیا اویایمې غونډې په یوه برخه کې په خپله وینا کې د افغانستان په اړه د اتیا هیوادونو د ګډې اعلامیې په ملاتړ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره دې په نه ستړي کېدونکي ډول خپل غږونه پورته کړي. ښاغلی فایق په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه او د بشري حقونو د سرغړونو پر بنسټ د تحریمونو له وضع کولو سره پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنه وکړه.
member states can employ
غړي بدون باید د بشري حقوقو د نقضولو پر بنسټ او د جنسيتي اپارټایډ لپاره د هڅو او پر رسمیت پیژندلو په شمول پر طالبانو تحریمونه وضع کړي، په یو غږ او یووالي پر طالبانو فشار راوړي چې خپلې پالیسۍ ودروي او د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او خپلې ژمنې عملي کړي.
د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د اتیا غړو هیوادونو او څارونکو د ګډې اعلامې او د ښاغلي فرق څرګندونو ته کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په وار وار د ښځو اړوند موضوعات د افغانستان کورنۍ مسایل بللي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ یې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه د سرغړونې په اړه اندېښمندي. ورته اندېښنه د اروپا په پارلمان کې هم راپورته شوې ده. د اروپا پارلمان نن په دې اړه یو پریکړه لیک خپور کړی چې دغه اندېښنې پکې ځای شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د اروپا د پارلمان او د ملګرو ملتونو دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو په خاطر دی د بشری حقوقو د نقص په اړه ورته اندېښنې به بنسټ بللي. تفصیل له سفی الله سانګ زیاور.
د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دي او سمدستي باید لیرې شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره د ځانګړې مرستې او محافظت پروګرامونو تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندی کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسر ویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغو محدودیتونو او راپور شویو تاوتریخوالیو پوښتنه وکړي.
د دوه کال کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه ګالي، په تیر بیا ښځې ونجونې، سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د ډیموکراسۍ، د قانون او واکمنۍ او یا بشري حقونه یاد کړي. موږ د ایران د ښځو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغانو میرمنو لپاره هم همغه د ښځې ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د ښځو په وړاندې د طالبانو پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره چې لویې بیلګې له تعلیم او کاره د هغوی منې کول دي، همدارس په ټوله کې د افغانانو د بیان ازادي، خوندیتوب او نورو بشري حقونو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو بې له شکه چې د بشري حقونو سخت سرغړونې کړي، پر خبریالانو، پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یې زور زیاتی کړی، وهلي ټکولی دي. په هم مزر کې د خلکو د دوری وهلو سزاوي هم تطبیق کړي.
شان کیلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتوسو وهغو قضیو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوی او پکې د سارایي وژنو په زور تری تم کولو، بندیانولو او ګڼو نور سرغړونو یادونه شوې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې مشر احمد مسعود هم د اروپا د پارلمان په پرونی غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت استازي هلته نو موجود. طالبانو له د اروپایي پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او څرګندونې رد کړې وې چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونې پکې شوې وې. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړۍ له فشار سره سره په پراخه کچه د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې. نړیوالې ټولنې په تیر لویدیځو هیوادونو د همدغو محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره مرستې او همکاري تر ډیره بندي کړي او یوازې په لږه اندازه بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
تر 500 زیات افغان جنې دوبی په هنتون کې د خپل زده کړو د دوام په مخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلې دي. دانجونې د هغو سلو افغان جنو له ډلې څخه دي چې تیره میاشت د طالبانو لخوا دوبۍ ته د تګ مخه ونیول شوه او پراخ غبرګونونه وپارول. د الهبتور ګروپ مشر او بنسټ ایښودونکي خلف احمد الهبتور چې د دغو خزینه زده کوونکو لپاره یې دوبۍ کې د زده کړو زمینه برابره کړې، پر خپل ایکس پاڼه له دوی سره د خپل لیدنې ویډیو خپره کړې او لیکلي دي خوښ دی چې د غونجونو ته د دوبۍ په پوهنتون کې د زده کړو زمینه برابره کړي. نور تفصیل له سناکا کړه ورو.
د هغو سل افغان جنو له ډلې څخه چې د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو لپاره دوبۍ ته د تګ مخه نیول شوی و، له 500 څخه زیاتې متحده عربي اماراتو ته رسیدلې دي. د طالبانو حکومت د غنجونې د نوي لمریز کال د وکی په لومړۍ ورځ د کابل هوایي ډګر څخه بیرته راوګرځولې. که هم د غونچونو ادا کړی و چې شرعي محرم یې هم درلود، بیا هم طالبانو دوی له تلو څخه منع کړی، خو طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د طالبانو دغه اقدام هغه وخت غبرګونونه هم راپارولي وو. میلیاردر او د الهبتور ګروپ مشر خلف ابن احمد الهبتور د دوبۍ په پوهنتون کې د دغو افغان ښځینه محصلینو د زده کړې زمینه برابره کړې ده. ښاغلی الهبتور د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې له دغو زده کوونکو سره د لیدنې یوه ویډیو خپره کړه او لیکلی دی چې دی ژمن دی چې دغو 55 افغان نجونو ته په دوبۍ کې د سم ژوند لپاره ټول اړین شرایط برابر کړي. که څه هم نوموړي د نورو 45 افغان ښځینه محصلینو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په دې ویډیو کې دی افغان نجونو ته وایي:
موږ به تاسو ته پاملرنه وکړو، موږ به تاسو ته روغتیایي او ترانسپورتي اسانتیاوې چمتو کړو.
ښاغلی الهبتور ټینګار کوي چې دی چمتو دی چې له زیاتو افغان ښځینه زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه چې د ده په وینا زده کړه د ټولو حق ده او دا به ډاډ ترلاسه کړي چې دلته دوی په لوړو معیارونو یې ترلاسه کوي. همداشان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې نجونې ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي: که څه هم خوشحاله دي چې 55 افغان نجونو د دوبۍ پوهنتون ته لاره موندلې، خو د افغانستان دننه له زده کړو د نجونو د بې برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون زده کوونکې ناجیه حیدری چې اوس پوهنتون ته له تګ منع شوې ازادي راډیو ته وویل:
دا ماته د خوشحالۍ ځای دی چې نجونې لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، خو هغه نجونې چې په هیواد کې دي هغوی ته هم باید د زده کړو زمینه برابره شي. د مکاتبو پوهنتونونو دروازې باید پرانیستل شي ترڅو دوی وکولی شي زده کړې وکړي.
د لیدا عدالت په نوم یوې بلې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل: هیله لري چې نور هیوادونه به هم د ورته پروګرامونو په لاره اچولو سره د افغان چونو ملاتړ وکړي.
اقدام نیک است که یک تعداد دخترها تانستن در خارج
است. دا یو نیک کار دی چې یو شمېر نجونې په دې توانېدلي دي له افغانستانه بهر لاړ شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د دې کار هرکلی کوو او هیله من یو چې نور هیوادونه هم د نجونو د زده کړو ملاتړ او همکاري وکړي. د دې ټولو محدودیتونو په منځ کې یوازینۍ لاره دا ده چې بهر ملکونو ته ولاړ شي ترڅو نجونې له دې بې برخلیک ژونده وژغورل شي.
از ای بی سرنوشتی که فعلا قرار دارن نجات بتن.
طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د محرم پرته د تګ راتګ د محدودولو تر څنګ د افغان ښځو پر کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز لګولی دی. د نړیوالو له نیوکو او غبرګونونو سره سره طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي او دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بولي.
نه بجې او 20 دقیقې دی. اوریدونکو د خبرونې تر پاز موږ ملتیا وکي په دوه منی مای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرې دوته چمتو ده چې ستاسو پیغامونه پکې راخستل شوی. خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې نن په ټول نړۍ کې د ښوونکي یا معلم نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم د طالبانو حکومت دغه ورځ ول مانځله، خو یو شمیر خزینه ښوونکي د طالبانو له حکومت وروسته شکایت لري چې په کور کې نه ول شوی او ماشونه نه لري. تفصیل لا صادق رښتینیاور.
د اکتوبر 15 په داسې حال کې د ښوونکو د ورځې په توګه په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي چې د دې هیواد په جنوبي ولایتونو په ځانګړي توګه کندهار کې ښوونکو د معاشاتو د کموالي او ځنډ په شمول د یو شمیر نورو ستونزو شکایت کوي. د عبدالحمید په نوم یو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت له ښوونکو سره د معاشاتو د زیاتوالي ژمنه کړې وه، خو نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشات لوړ نسول بلکې کم سوي او ډیر وخت ښوونکي نسي کولای چې پر خپل وخت ترلاسه کړي.
د معاشاتو مشکل دی، اول چې پر وخت باندې نه اجرا کیږي او بل په کم اندازه معاش چې معلم ته ټاکل شوی دی، دا چې وعده سوی وي چې دا معاش به اضافه سي، اضافه خو نه سو، خو در په خواله کم سوی دی. د زنده 2000 د زنده 1000 افغانۍ معاش کم سوی دی.
د کندهار ښوونکو د ماشونو د ځان او کموالي لامل شاوخوا دوه کال وړاندې کاری اعتصاب وکړ، خو ښوونکي وایي لا هم په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د ښوونکو په خبره بل ستونزه دوی ته د استوګنې لپاره د ویشل شوو ځمکو نه ورکول دي. د کمال او مساکلین وحدت په نومونو دوه ښوونکو ازادي راډیو ته وویل د پخوانی جمهوري حکومت پر مهال کندهار ښار ته څیرمه په ارغنداب او دامان ولسوالیو کې 4500 نمرې پر ښوونکو وویشل شوې او ډیرو ښوونکو د دغه ځمکو اسناد ترلاسه کړه، خو د شاوخوا لسو کلونو تیرېدو وروسته لا هم ځمکې نه دي ورکول شوي.
هغه ځکه چې ښوونکو ته د دوی د خدمت په بدل کې په افتخاري ډول ورکول شوې، متاسفانه چې د هغو ځمکو قومي او ټولنیز او حقوقي مسائل حل نه سول، د ښار جوړولو وزارت کوم پلان ورته جوړ نه کی، هماغه صفات سول د ډیرو ښوونکو مځکه اوس بیرته غسل سوي دي.
اکثره استادان یې بې سرپناه دي. په تیر نظام کې ښوونکو ته دوه ځای مځکه ورکړلې، یو په ارغنداب کې او بل په دامان. په ارغنداب کې چې کوم مځکه ورکړلې، هغه مځکه په کټ شیلې دي. د دامان مځکه شې دي په هغه لومړنیو کې لا هم دغه داوه راپورت سلی چې دا د ځایي خلکو یا د قوم مځکه دي.
هم غوښتل چې د کندهار د ښوونکو د ستونزو په اړه په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نه سو.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د ماخستن 9:30 بجې دي. وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام مه هیروئ، خو اوس پام وکړئ د دې سات لانډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له ملګرو ملتونو د پاکستان له ولس او دینی علماو څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان دولت له خپلې پریکړې په شا کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې سه شنبې په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې له دغه هیواد ووزی کنا په زور به افغانستان ته ستانه کړي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ځواب ورکونې د یوې تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د اروپا پارلمان په نوي راپور تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د بشري حقوقو د نقص په اړه دا ډول اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي ټولنې په یو سرمشریزه کې د ګډون په هدف د اسپانیا ګرانادا ښار ته تللی دی. زلنسکی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوکران لومړیتوب له ژمي مخکې د هوایي دفاع پیاوړتیا ده. او د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 9 وکټو مات ورکړه، په داسې حال کې چې 2 توپونه یې لا پاتې وو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله الدین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدی. په زینو پیغامونو کې اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیم د حق غوښتنه کړې، البته دواړو هلوکانو او نجونو ته د تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. په ځینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې د موسسو لخوا ورسره هغه کومې مرستې چې کیږي هغه ورته په عادلانه ډول نه رسیږي. مونږ په دې خبرونه کې د جمعیت علمای پاکستان له یو بیان سره مرکه هم درته لرو چې هغه په خپل مرکه کې وایي چې په افغانستان کې باید هلوکانو او نجونو دواړو ته د عصري او دینی زدکړو زمينه برابر شي، او د دوی په باور دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتونکي دي. دا مرکه وروسته راځي، خو پیل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد هم له هلمند نو زاده څخه. زما د نظر د انسان د فرق کاغه نارینه وي که ښځینه وي، تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساينس وي، طب وي، اوس سند ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سند تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي، ژوند به خوشاله وي، نخوالی بنی په دې کې بیا د یو نخواله د اشتادو د شوزو بن راځي چې میړی بیا خاوند بیا د شوزو تعداد نه ډیر وي، خدا شزه د خپل خوښ کړي. او چې دغه سوسی چې مثلا زوی ته شزه کې پلار مرکه پلانې لور لري نه لیدلې لور ورکه بس نو لور خو مان نه لیدلې او دانه لیدلې، دغه جریان چې دی دا ډیر د دې سناوړې پیښم راځي. نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه شنه وي. او بل چې دی هغه دریم چې دی مثلا هغه کنټرول د اولادو دی، څوک باید کنټرول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاد پر دې اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي بس دغه دوه درې اولاد دی اکتفا په وکي دغه نه پکه به برابرول شي لباس او جامه به ور برابرول شي تعلیم به پکه ول شي نو دغه درې ټکو په نظر کې نیولو سره کېدلای شي چې دغه درې ټکي سره عملی کې د اوریدونکو سره د غوښتنه ده چې خپل طاقت ته په شخصي لګښت یا دولتي امکاناتو کې دغه ځان ته برابر کړي د تعلیم کوشش وکړي او دغه نظریه خپل کړي چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادی کېدلای شي.
سلام علیکم دا ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه نه خبره کوم. نو زما پیغام نشر کې ارزو مې دغه ده چې دغه کم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نه هاکه شاهدي وایي یا نه هاکه قسمونه اخلي دغه خپل ځان ته تاوان رسوي او نور مخلوق هم په جنګ سره اچي او درایات وو د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي خلک خفه کیږي. د دغه مخه باید د اسلامي امارات مجاهدین او علما ونیسي د دې خلکو مخه باید ونیسي. نو دا خلک چې دي دا داسې معلوم خلک شاهدي وایي د کلو کلو لکه عملیان وایي د کلو کلو عملیان دي هغه ټول سره یو ځای وي چې مثال خپل د خپل یو د بل سیرم نه سره پاشي هغه داسې خلک وي. نو هغه موږ ته چې معلومیږي ولسته معلومیږي مخلوق ته معلومیږي دغه خلک د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سیمیتی جبهې په سر کې دغه یو نفر د شاهدۍ لپاره خلک بیایي دا په یو لکه لس زره کالداري به شاهدۍ ته بیایي او د مساکلا د ولسوالۍ د جلجي په کلي کې ما یو کس دی چې د باغراني د مچت سره کور دی په جلجي کې هغه په 50 زره خپل ریټي شاهدۍ چې په 50 زره کالداري بیایي او پاته سو د مساکلا ولسوالۍ د بیده کې په کلی کې نه هغه بیا چې د پدیر سره خپل ریټي شاهدۍ چې هغه پدیر سره کالداري بیایي دا درې سره سره ځای کیږي بس ارې فاده چې تله یو فلاد روزګان تم تنیو په روزګان ولایت غزه ولسوالۍ کې شاهدۍ ویلې او پاته سو حالته یلمن کې د درې ځای ویلې ده او لشکرګا کې ویلې ده په یو چا باندې او پاته سو په دغه کې مزار کې ویلې ده په یو چا باندې دا چې زاینه بس شاهدۍ د پاره دوی د څو کال کې دغه کار دی. نو دغه باید د اسلامي امارت مجاهدین د دې خلکو مخاوني سي را تاکید کړي راوي غواړي چې د شاهدۍ په کم طریق باندې وای نو دغه خلکو مخه باید ونی وس.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم هیلو وړاندې کوم. زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې سبتینامې کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. نو ما له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې باره یو ریپورټ تر جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکله ده. چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو کې خلکو ته الکترونیکي تذکرې نه ورکوي خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
ازادي کارکونکو ته سلام. پاسره سلام. از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. دا 15 ورځې مخکې موږ ته اکشن آی ټی موسسې موږ سره کومک کړی بې وزله کسانو سره او موږ سره موږ ته یو بورې درینی مړه وریځې راکړي یو دوه بورې وړه راکړي یو بشکې غوړي راکړي یو من لوبیا راکړي او شپږ چکۍ صابونې دی کالی مینځل راکړی یو شل چکۍ دا مشکي صابون راکړی یو دوه سالوري برسونه راکړي دغه خو او دوی پکې هغه چوری خمیر دندان نه یعنی خمیر نو نور دغه شی زنانی او هغه د کوم چې لباس ته دی ونه دي که زنانی دي کتلې مې نه دي خو یو دوه پکې بوشکی دي یو پکې لوټکا ده کوزا یعنی پلاستیکی دا کومه کې موږ سره کړی ده د انجینرانو سروي وکوله دغه بې وزله چې د کارې څوک نه و هغو نومونه یې نمشته کړل چاته کار ووتل چاته چرګان ووتل چاته وړو ووتل. نو اوس دا ملک چې دی موږ دا د شورا رئیس خپل ته چې چرګان وتي رندار ته زورواره ته کار وته په 2000 روپۍ او بلې رندار ته مواد وتي بل وراره ته د موسسې د خوانه د ساګانو د پمو مواد وتي. نو دا سلور جنس یعنی سلور نومې دی دی یو نوم دی ما ده. نو دا یو نوم کې اوس ما ته وایي چې دغه مواد دې راواخله تسخیم یې کړم چې تسخیم یې کړم نو ماته چې بسی او دته به چې ورسیږي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دلته وروره نور چارواکي دي هغه دولت ته وایي که دا مواد مثال تسخیم سول تسخیم سول کنه د شورا نه نن نشته حق نه لري یا شکایت وړاندې کی یا عریضه وکړي ملک باندې یا کوم بلاغه وکړي چې دا مواد دې واخلي او نور انده ازب کیږي له شورا نه وځي. نو د ما دغه خواهش ده چې ما منظور ادب دغه ده چې ما دې نازب کوي ځکه زه هم چې ماته دا مستقیمه ایری موسسې دا مواد را کړی دي او زه مستقیمه نمشته سوم زه مرګ د خوان نمشته سوی نه یم او زم دا چې ما سیما انجینر زه مستقیمه نمشته کړی ما مرګ زه ورته نه یم خدای دې ستاسو دې نمشته شي. او بل خبره دلته اوس طالبان مونږ ته وایي چې زر روپۍ وتا چې مونږ ته راکوي او دا زر روپۍ مونږه هلته پل جوړو زه هم زر روپۍ مزه درکم خو دا مواد ما مت تسخیمه وي.
علیکم د زړه رادیو کور کوم کوم کوته ټول ته سلام واسلا سلام د موږ داسې یو دولت په امارات ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بعد ورځ ورځ د مشر جوړه کړې مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوي اوس دغه زمونه دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستاسو نه شو او پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوي او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي هغه وعدې عملي کړې نه دي ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړله عمومي اپا اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه د خدای څه وعده ده دا عمومي اپا د خدای څه وعده ده خو دا د خدای څه په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کی نو چې د خدای ساده او ادم متکلی دی بنده خو پروا نه لري بنده حکومت خبر نه دغه څه خلم اړه ولا شي جباړه ولا شي پاره خو باندې ځون خلاص ولا شي خدای د خدای سره په وعده و نه د خدای سره وعده متکړه مومیا اپا چې اعلان شو مومیا اپا خو مومیا اپا وینو خدای د خدای سره وعده بیرته متکلی د وغه ده خدای سره وعده کړی وخت بیرته متکړه نو په مجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې د غاص حالت د افغانستان یو شای نه دی که چالای دی که خونګور دی که مارا دی که نور سبزیجات دی د کانان و خالی و غریبی در طول پا ور باندې لاحو کیگی پا بو لاحو کیگی نزکه در غاص حساب و کتاب چه دی پا سردو که جل کردی دست زای نشته چه دی و زای تا قرارداد ولیری دی خار و دی غریب و دی دهکان و دی بزگر کار پی بانده وش نور دی علا پاک دی موگ ناره واری علا پاک دی موگ چاره وکر دی زای درش شاید وشر دی 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 کما بشریم رسته چه راشی پا گو که مسکینان دی دی ماشون دی 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 افغان د جلابات تلویه ای چې موږ ته شل زره څلور ویشت نرکی وي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکی وي دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو د هغه د الله دا قضاوت وکړو موږ یې نشو کولی نو دی په یوه وعده هم پاک نه دي ویلار نه د وداري کوم شی چې دی ویایي دا ټول دروغ دي داسې دروغزن یې پیدا کړي دي بس که دروغ څوک درس ویایي د دروغو درس د عمارت نه وویایي چې تزدای کو په ترتیب سره وی آی نورم په خلاص فورم مخې ته
سلامونه او نیکی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته هیله مند يم چې راته روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. دا چې چین هیواد د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ دا د ټول افغانانو لپاره د خوشي یو ډک خبر دی او افغانان له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د چین په سیر دي خپل سفارتونه بیرته په افغانستان کې پرانیزي او د افغانستان وسنۍ نظام دی په رسمیت وپیژني. د افغانستان وسنۍ ستونزې چې کومې دي دا ټول له همدې څخه دي چې نړیوالو تر اوسه پوری زموږ وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل. افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. پر افغانانو باندې د بندیزونو لګول او د افغانستان د وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل به د افغانانو د نور بحران سبب وګرځي. نو هیلمندي مو دا ده چې ټول هیوادونه د چین په څیر مخته سي او په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي او د افغانستان وسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني تر څو ټول افغانان له دغه بحراني حالت څخه چې اوس پکې واقع دي له دغه بحراني حالت څخه ووځي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه ونې کې خیل زنه جبله کل هلمند ما جوله سوالی څخه دا میسج پرېږدم چې د مرجوله سوالی د مایبین لپاره نوملیکانه راغلی و خو کارکوونکو بیا داسې کوله چې مایبین به قطعا نور پرېښوله. طالبان به ورته پیره وه چې د مسجد دروازه بهیې تړلې وه. مایبین به نور پرېښول دی خپل مشران پرېښوله. هیله ده چې زموږ غږ تر مسلمینو چارواکو ورسې. السلام
اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. ښکلا شدوه د یم کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د ماتې هیله دا ځل دا ده چې خدای دې وکړي چې د جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیښي دي. دا چې مکتبونه دروازې بندې دي، پوهنتونونه دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي. لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي. نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خلک ډېر خفه دي، خصوصي نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي روغ او جوړ او ساتنه به دې چیرې. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو هېڅ معلومات نشته. موږ دغه غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم. جوړ یې په خیر یې تازه یې چې بې چې څنګه د مکتب شوی نه خلاصوي. دا سره کوم کار دی یار؟ مدرسې مې خلاص کړې دي. څه شی مې خلاص کړې؟ مدرسې دا یان دی دې موږ ته نه سر درد دې مدرسې خلاص کړې چې به خلک یې مکتب خلاص کړي.
السلام علیکم. څنګه یې جوړ یې؟ او مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی چې د جنو مکتبونه الهک یاس خاص توګه وملا حبت الله ته مې رحم الله د سپین ولدک لوس
کوم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پس له سلام زموږ د ملت خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري. نو به انشاءالله هم زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه. نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام یې درته کېښوده.
ازادي راډیو محترم کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تبا دي د 1400 کال نه را په دې خوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته. بچو مشي وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري. نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثر نشته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تبصره په رابطه کې یم. واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواکې خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 4 20 21 څلروشت دوه سوه یو.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دغه له هغه کوم سپارښتنې مې چې درلودې یا هغه کوم ستونزې چې یاد شوې هغه د مسؤلو چارواکو تر واګونو رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې او د غرض تر دې وړاندې په نورو خبرونو کې غنو اوریدونکو په دې راته پیغامونه پریښو چې په افغانستان کې باید انجنو او هلکان دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي. د طالبانو حکومت له سبان دي دوه کلن راهیسه د شپږم ټولګي پورته د انجنو خوندزي بند کړي او د غراز په 13 دسمبر میاشته کې د انجنو په هانتونونو هم بند اعلان کړل. ځینې افغان تحلیل کوونکي داسې وایي چې ګوند طالبان دي په دې برخه کې د پاکستان له علماو نه متاثر شوی وي یا د طالبان دغه مشورې د پاکستان علما او واخلي. همدا موضوع ازادي رادیو د پاکستان د جماعت علما اسلام ګوند له ویاند حافظ حمدالله سره شریک کړه. همکار می سلطان محمد سرور حافظ حمدالله پوښتلې چې آیا رښتیا هم د پاکستان علما په افغانستان کې د نجونو تعلیم نه غواړي؟
د دې په جواب کې به دومره وایم، په افغانستان کې د امارت اسلامي او د طالبانو بشپړ حکومت دی او هغه د افغانستان پیسلی د تعلیم دلاري دا د هغه خپل اختیار هغه پیسلی کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا د هغه شاشي ګوند یا د هغه وفد یا د هغه کمیسیون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکړه غړي وای، دا وچ کلک سپین درواغ دي. ته دغه نو سکورسي حکومت د شخصیت نه دا پښتنه وکړه چې په هغه وفد کې د جمعیت علما اسلام کم کم غړي وو او دا هغه وفد مشري چا کول. یو دویمه خبره ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخکیم ز په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاته سویم د صحت مر جواک او زمر جماعت په 2012 بیا تر 2008 پورې بیا د 2008 د دیالوس پورې حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت کوټه کې مر د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د خزو د انجنیر یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل. دا په 2015 پر وو اتکی او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود. مننه علما اسلام سره تعلق درلود.
او مننه مننه حافظ صاحب. د خزو او انجنیر د تعلیم په کلاس تاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې او که په پاکستان کې که په نړۍ کې، ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ انجنو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړي. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و من یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده د درې نه تر څلورو زرو پورې انجنې سبقان پکې وایي، تعلیم پکې حاصلي. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختاره خلکو افغانانو او د هغه و حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره د انجنیرو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي، لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصله اختیار ښکولونه خلاصي، تعلیمي ادارې خلاصي نه خلاصي، دا د هغه فیصله ده. ځکه د هغه دپاره دي کوم شرایط او کوم تقاضي ضروري دي د هغه مطابق دي هغه ښکولونه او تعلیمي ادارې پرانستي. البته اصولی طور مرد دی په حق یو.
حافظ صاحب، اکثر د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي په اوسنی وخت کې، څه مشوره ورکوي د دې انجنونو د سکولونو؟
افغانستان کې کچېر د افغانستان حکومت د مرسته وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمی ادارې د شوجو د پاره پرانیست شي کنه شي. مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانه د عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړ هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه یو باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی.
ډیره مننه حافظ صاحب، ډیره مننه. دغه د طالبانو تعطیل راوستی ده، ماتل کړی د تعلیم د نجونو د ښځو، څه دلیل کېدای شي؟ آیا شرعي دلیل لري؟
په دغه حواله باندې د طالبانو سره نه خبره شوې ده، نه د هغه وفد چې کوم وفد د علماو په صورت کې په مختلفو وخت کې یو وار دوه تللي افغانستان ته، هغه د کوم موضوع په باره کې تللي. لیکن دومره ماته معلومات شته چې د تعلیم په باره کې دغه مشورې او رای ورکړي، او دوی ولې معطل کړی دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو تعلیم، هغه شرایط هغه اصول چې دي. دا تپوس ما در پښتنه در اوسه پورې د طلباو سره د طالبانو سره نه ده کړی، نه هغو د معنی کړی ده. دا تفصیل زه نه شم ویلی.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند ویان حافظ حمدالله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.